د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکو وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یونما پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ مؤسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یونما ورما ورځ په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یونما په وینا د ماین پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پروان کال کې د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د جاپان د شپږ لک امریکایي ډالرو بس پنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ایکس شبکې په دې اړه خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دی ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په دوهمه د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو دریو کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري یا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یاد سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورو د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې یوه ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا تسونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 0.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 0.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یو صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبري وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرطو ویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاق تر په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي.
نیمه نړۍ
سره بمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د انجلی د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دلوا لوړ ولور لامل د انجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د مانال مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود لمخه اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کېږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخستای دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیر بیا ولور د زوم په مارک هم تمامي کی. نو موري نور بده پایلې هم راتوي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته د مجبور دی چې د لوړ ولور دی پر کول لپاره کار وکړي، زحمت وبس یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار درنه غواړي، نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو د کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بل اخره د عمر تویش یا تدیر شو کلونو پوری رسیږي چې زمونږ د سترګو لیدل حال په ټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د کله په دیرش کلنې کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت واسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، رانو ډیر وخت واړی چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکي او بیا د دې توانی نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایلا چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګنښ مې غټ وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کول توانی نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون، خلاف دی اسلام، خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه دي باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بل لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه انجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی اسمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسی بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانونی توګه بهرنی هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا دې باعث کیږي چې مونږ یو لوی پیمانه بشری قوه له لاس ورکو او د غزوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشری قوه مونږ له لاس ورکو د دې پیښې شاهدان یو مونږ وسم ګورو اکثر هیوادونو کې زمونږ ډیر ځوانان په بهرنی هیوادونو کې دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنی هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي اسمت الله زیاتوي
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي تر ډېره حده دوی بریالي وو خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالری شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلۍ واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بیرته خپل خاوند ته ورکوي انجلۍ دا پوره حق لري یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي هغه د انجلۍ حق ده کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي ترې اخلي دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستل تا چې شیرا وړل سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخواله سره مخ کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي او پیسې باخسته یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوريږي بنجلۍ
د میرمن وایي چې ری کورنۍ د اولاد خوښي غوړي کله چې لور ودوي تر خپل توان دی له ځان نه مصرف وکړي نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولور واخلي
څوک چې خپل خور او لور ودوي ل دې نه چې پیسې پی اخلي یو څوک لواسې کڅ کومه کې امرسته کیږي غادي مور سره وکړي د پلار کور د انجلۍ بیا حالته معقل لري نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پایل کې مرسته ورسره وسی کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامي طبعا چې دغه د پلار کور ورسره آرامي خواسته او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواسته او خواهش هم دا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ د انجلۍ ځوان ما تبا کوئ د الک واسطه مو ګورئ هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي په نیمایي لارو کې وجل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر والوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی
جلی د دې لپاره نه وایي چې په غیبه باندې ډیر پیسې ورکړي دغه به ارزښت لري د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي سید جلی یا د انسان ارزښت پوره کیږي د انسان د ژوند ارزښت لري نو راځي چې د ارزښتونو ته بدلون ورکو هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو د انجلی اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د انجلی هغه کار ته، د انجلی نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلی ډیر پیسې پتللی دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دا غبات فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په خانګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانګزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وای چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانس کې د ولوار د اخستل دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لن موري سره مو مرکه کړې، په پایل کې وای چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغل ته غټه سوې یم، او هغل ته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود، البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقع یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې په دا داسې نه داسې له اوس نه رواج سوی ده. له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به څه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل سوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه داسې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده. د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یو انسان په صفت، د یو مسلمانه مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده. انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی، نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده. ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مه هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره همدغه رقم مصرف وکوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي. نه داسې بوج واخلي د هلک په سر واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانه ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفدار نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زموږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي. او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو خو به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوراکو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بین شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوی ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یو ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه په دې به پریکړه کې کنه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته یې ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي خپل د ژوند شریک انتخاب کې، یعنی طرف مقابل کور ته راځي، حداقل یو نظر تر واخیستل سي، سا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي، چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي؟ او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي، هلک د دې له دې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم، پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړاوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي که حداقل یو سم کور یو سم جونګړه ولرو او یو کله ژوند په هغه کې پایر کو. نو مونږه دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفول کله مسواده هم کوو، دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفول دا مونږ ویلې مثلا دا پیسې ستادي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکې دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه هم دا داسې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلیل باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه سی خرابېږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابېږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خجلۍ سره یوه شپه دغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیې زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیې او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي مالې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه وله زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلیل وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی. نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دوی ټولو ناس باندې څه نا څه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بل خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي پاکل د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر نشر پورې زموږ پښتني ځواب نه کړی. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمېره ده 00 420 21 24 48 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.